مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاتو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري به نتیجې پاتې رسیدلې. ترڅنګ دوار لوریو په بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي. ترڅنګ پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاریو په باب بحثونه روان کړي. مسلسته مزه صفی الله ستانگزای خره خلاص تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسي کارپو خغلی سمی یوسفزای همدارنګ د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومند دواړو ته خره خلاص تویم. یوسفزای صاحب په تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان ځازی اریوب او کورمکه یخوا د پاکستان یو بل باندې سختې ډزې شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي. دواړو خو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړه ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان له یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه. سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ نه وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې د پرتو مسایلو له ولاه او د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې چې پاکستان دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زموږ په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو اوس یې زموږ مخالفین د خپل ځان سره یو ځای کړي دي. لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام را چپکللو. اوس دوی د مونږ دغه ښېګړي یا د مونږ احسانونه شاته غورځولي دي او د مونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا ده چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې که هغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی وو کابل ته چې واک ته رسېدلی ده، کاغه احمد شاه مسعود و استاد رباني و صبغت الله مجددي و کرزی صاحب و هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالونم، اوس زه په ارک یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړم، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نسم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې بلوکه پاکستان یې مرسته هم کړې وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار وو د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و. افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسالې باندې، ډیورنډ په مسالې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کودتا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بېرته د توازن قوت افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري ملیشو باندې ډزې وکړي، بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوه تربرونه ډېر یو بل ته زر سره اړم کېږي، یو بل باندې ډزې کېږي.
مننه یوسف صاحب. اوس ول اصرار واور چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه د دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو پخکاره سندی ویلی، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامی او مطبوعاتي کوم انتظامی او امنیتي چارواکي دغه هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمې او د پکتیا ترمنځ چې کومه سیمه ده مارو جبسر هغې کې د مې په دیارلسمه باندې دغسې بیا د مې په پنځلسمه باندې دغه کومه نښتې چې رامنځته شوي نو دوی و چې دغلته کې مونږ کوم ازغن تار وو هغې بیا د هغې رغول روان وو او ورسره چې کوم بیا نور ځایي مشران دي هغوی دا خبره کوي چې نه داسې نه وه، یوازې د ازغن تار رغول نه و روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماڼو جبستر سیمه کې روان وو. نو افغانستان دغسې افغان طالبانو په دوی حمله وکړه او بیا دوی ځوابي کاروي وکړه. نو د دې نه مخکې که ستاسو یاد چې د مې په اوومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاند دی هغوی جنرل شریف هغوی دا خبره وکړله چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې تر شا افغانستان ځمکه کارول کېږي، د دې لپاره افغانستان ځمکه کارول کېږي. یو کساسو یاد چې دوی هغې اشاره هم وکړه چې په شپږویشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بیشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول، د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو. نو دوی و چې هغې کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی وو نو هغه هم افغان وو. نو دوی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده. زه به بله خبر تاسو کومه چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته څیړنیزه اداره د هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي. اتیا نو په هغې کې دوی و چې 1500 کسان هغه وژل شوي دي او څه باندې 1450 هغه جوبل شوي دي. او دوی و چې دي کې زیاتره چې کومې پیښې شوي دي هغې تر شا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان ځمکه یې کارولې ده. خو که ستاسو یاد چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دی خوارزمی هغوی دا خبره وکړله چې د بیشام په حوالې سره هم په دغه اوومه مای باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولي وو نو د هغې باوجود دغلته کې برید کېدل د ده په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري ښایي یا چې کومه دی همکاري ښایي.
دغه پوینټ بل یوسفزی صاحب هم پوښتنه وکړم، څومره واقعي ښکاري دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي؟ 780 بریدونه خو بیخي زیات دي، یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې وو. فکر کوئ
هغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په هغه کې راځي؟ هدفي بریدونه داسې نه چې غټه چاودنې
څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دوی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیښې د څېړلو لپاره ضرورت وي هغه یې کوي او بیا بل اخره وروسته لږه تور لګوي؟
دقیقا دا څېړنې د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز لخوا شوي دي، فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټاډیز هغوی ترسره کړي دي. دغه خو په ټول پاکستان کې دي، دې کې د بلوچانو بریدونه هم شامل دي. خو په دې کې شک نشته ده چې دا بریدونه که یو مروی فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ټرورستي بریدونو کې راځي او د هغه امنیتي پیښې ثبت کوي دا ټولې ثبت کیږي. او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډېر کیږي، یعنی کومه ورځ داسې نه ده تېره شوې چې هغلته د برید نه وي شوی، بالخصوص د کله نه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډېر ورته خوشحاله و چې دوی په راتګ سره به د دوی هر څه خوندي شي، خو متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیې غلطې ثابت شوې، ځکه چې دوی په تیرو پنځه کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده. او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي ده دوی دپاره وفادار پاتې شي. خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکړي او بیا هغوی داسې فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته به نقصان وي. او دا خلک څه دي، د خلکو د جذباتو ترجمانی به هماغسې کوي څنګه چې پاکستان برید کوي، جواب به پاکستان ته مخامخ ورکیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي، او دا فشار له دې امله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اسانۍ سر په مخ نشي وړلی. که وګورو پخوا دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پي پر ضد باندې عملیات کېدل، یا په زرګونو کسان قبایلي سیمو کې له قبایلي سیمو وستل کېدل، هغه ته فوجان لیږل، هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوو چې دا ټول د دوی د وس او کنټرول کار ده، او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي، راپورته کولی شي. خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې. خو دا ټي ټي پي یو بېله مازاله ده، او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده. 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې، پاکستاني پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کیږي. طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه وي، خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده. پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشرانو هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکې په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدلو عملیاتي پیسې به د امریکې لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري، او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده، او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچوي، دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو به وګورئ چې ټي ټي پي نه وړاندې
القاعده وپوښتم یوسفزی صاحب، چې د په افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري، او همدغه هم لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته، ولې دغه همدردی ورسره شته که دا تاسو شریکه کوي واضح کوي په دې رابطه؟
ایو خدا دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده، او بیات یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی ده، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته یې د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو، د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده، او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، پخوا هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم، اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي، که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پرېږدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي، هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواوو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی درې سوه یا څلور سوه القاعده خلاف اقدامات ونه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کړي، دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به یې د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي، او بالاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شولو. دننه پاکستان باید خپل قواوې مضبوطې کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچي پورې ځي، او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه، نو دا خو بیا دوی خپله مسؤلیت ده. نو درسته ټي ډي پی په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي، او ټي ډي پی داسې ده چې د ځایي خلک دي، دوی اوس قبایل سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورځ دغسې جنجالي حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرخو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تېرو دوشنبې په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ډي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ډي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمي کومې څرګندونې چې راغلې چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډېره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زما چې کومه سیمه کې پوهان دي، هغوی سره هم دغه خبره کوي. نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي، او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو، نو د هغې زیموري هم کمې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله، نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي. نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه نښتي وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړ، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه کې دا خبرې شوې وي چې داعش وسلواله ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عملته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي، نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړپوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی، د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه وخت چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهم دی او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک کړئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا په افغانستان کې و، امریکا دا په دې کې شک نه درلود چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ ازاد وو، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسېږي، موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډاک کړو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نه شي کولای، بدتر نه پاکستان په خپله ډېر مهم هېواد ده، هغوی خپله د جنګ ښکار وو، په دې کې شک نشته. موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نه وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نه وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو، یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم د پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبره پر کوم خودی دا وایي چې تاوانونه د خلکو شوي دي، او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان فوج تر غلې ده کنه که تاورونه تاسو خبره کوي، نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي، چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تاورونه شي مې دي دا کسته اوس د خلاصو د خبر روانه ده، نو څومره خلکو سیمه کې زمون خبرې شي مې دغه کړي کړي دغه سیمه، نو تاورونه
دي خو د پټان کې هم د خلکو د کړه کې دوه خبرې
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو، خلک ووتلو، د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځو ورځو جګړه روانه وه، د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهدا دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څو اهمیتونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته، پاکستان دغه خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونلوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلامي اسلام پرستو په لاس کې وي، یا دي
چې دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې، هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی، هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوځي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته اشاره کوي چې دا غوی بیا د افغانستان د طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکې جوړه وشول، نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکې او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم د دغه حالاتو نه ادراک او دغه جنرالان پوهېدلو چې دا ټي ټي پي بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي، نو هغوی د سولې او کوشش وکړلو، هغه کوشش ناکام شولو، طبعاً په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان فوج په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځانه کار کولو، سیاسي حکومتونه شاته پرېښي وو، د هغوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپله تور باندې دا کارونه کولو، نتیجه کې ځینې ځایونو کې شاید کامیاب شوي وي، او په اکثره موقع کې وی نه ناکامي سره مخامخ شو. له دې امله د ټي ټي پي سره خبرې پیل شوې په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسائل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسائل حل شول یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیدي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کده شي ځین خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فزاره مستقي واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوه چم وای چې مونږه اشتباه وکړل.
یوسف زئی صاحب اخیری مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکاره باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی وایان خبرې کړې دي دوی په ښکاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي یعنی په داسې شکل باندې چې بل هېواد په خاوره باندې دوی برید وکړي په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هېواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهېده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هېواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې او بریدو شلو په درجنو پاکستاني فوجیان پکې مړي شو، اگر چې بریدو امریکایي وکړو خو بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم دیننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه که یو بل څه سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي. په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي، افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردي وي، هغوی ټول په طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بلنه له کوي د دې دپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بلیدونو په نتیجه کې دوی ټي ټي پي له منځه یوسي او نه هم د ټي ټي پي مشرتابه که ووجل شي، دا په دې معنی نه ده چې ټي ټي پي له منځه ځي. د ټي ټي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان و که د پاکستان و هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسلس دغه خبرونه مو کتل. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاویې د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مهرکلی کوم. نن خبرېږي چې د اورزګان ترینکوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېته اولادونه لري، خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل، سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته په تمه دي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هېوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلی او غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلی. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولی.
پیسې مزه چې نه خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپري سره چې نه سړي وروره پرنداله خو کې ګرځي وو
دیګا ای یا سلطان هم نه ساز ګردن هم نه سپېخي تاوال برباد شده ما اومدم
واسو شپږ نس کا سه وادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دي تقریبا 8900 کورونا پوپلی او جزی توګه ویجار سوی دي.
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هېڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه شوای ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی د پلان صاحب دې ملاقات نه کېږي پلان صاحب دې ملاقات نه کېږي دا به اخر دا ولس موږ څخه مخ واړوي پر بل خوا
ته په حلال نکاح باندې کوي ودا سوال څه دشکه کوم دا ولې دشکه کوي چې په دا درس لکه تا خزو کامنیت دې جگہ کړه دا درس لکه روپۍ تاله کوم
په حاکمه ډله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د آزادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزه خره خلاص وای.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایا چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه $600,000 حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم اوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویه سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسیون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 2,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغیزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد وو خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدي ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب سره هغه ګیرې تلو نور مونږه د خپل کوره نه شو وتای. سر د هغې مځینه کې خوله بامبو ته جیک شو خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي شته، نه پیسې شته دي، نه سپلی شته دي، هېڅ شی نه شته دي. وروره په انده لایقو کې ګرځي وو.
همې کې رسېدیم، بېخي همې پوسته کې رسېدیم کې حالې د سرک پخته میبرایم. از بالا مسلې یک تفه سر ما هم 6 نفر شهید دادیم. دیگر بستیم تی دو تا 3 نفر زخمی است، 600 اشتکو دیگر زنده برآمدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل. یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تبا سویچ نشته دي.
یاره مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور فرس هم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه چې ټول خراب دي، هلاکه هیڅ واسم یم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شه لرنو دغه یو کور لره دم هم دمه.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لږ سیل براس، زموږ د خانه خو تازه مروسی هم کړم، وساله کلمه رو بردګی، یک پرده یادګاری از من مونده، یک ساعت یک قران کریم، قران شریف مونده، دیگه هیڅ به ما وجود زماندگی نیست. کل وساله ما سیل بردګی است، یک خود باقی مونده.
د کلیمانس ته داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې به صاحب کوړه ته پرته اجازه نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جړوي. د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشل کتاب قران کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو لشور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډوهلي.
خانه از بین رفته، ما نمیزه همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوی کلی په وڅنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضا را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اشوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهادها هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنن.
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال لزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغېزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپناه شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحیدالله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلاوطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی و، مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړې م کړي که هر څه م کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو، بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ سلحه ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخواني غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي وو، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجن ثابتوي.
دا د دې عواقب به ډېر بد وي او دا څنګه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي دوی به بیا دوی خپل پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوس یې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سر ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو. صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف ښځو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویې که په شریعت کښې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کې اوبه که الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بېاعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پیښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړیو ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نواز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او که نه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوي که ترهګر د خپلو موخو په پوره کولو وتوانېږي نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیکه سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دو په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، افغانستان ته څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کار کامل امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستی او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 12 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیند ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچه باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول له خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو ناخوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق پنوم یو کس لڅلور مرمنونه د یو شپې تولادونو پلار دی او دا محل 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا محل اتویش زامن او څلورویش لورګانې لري، خو نه نور ماشومان مړه شوي دي. جالب خدا ده چې محمد صادق خپلو دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت یې تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې یې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړی دی، هغه د تیر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې، بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دی، بل مې په تیرو طالبانو کړی، بل مې په دغه تیر په دغه حکومت کې کړی، څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال د 15 تنه اولاد دي.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د اوخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا محل د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دې ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي، خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا جیش نیما د هرات څخه راوړی وی او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅول، نو بیا موږ ورسره پیدل نه دي، ورسره په خوراکاو په دیو په دوا او په شو موثر نه خلاصېدی، نو یو څه راڅخه مړه سولله، چا پښې کړې سولې، راڅخه څوک مریضان سوله مړه سوله، او دا اول دانې اوس پاتې دي، دا اوس مخ پر غټېدو ان شاء الله روان دي. اوس ای څور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پیښ شوی. دې ساتنه موږ چیشته پاره کوو، د پارم د پاره کوو چې اګی واشي شانه دي سی خلګې راڅخه یو سی، او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو راڅخه وړي دي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راوړل، نو بیا خوراکام ور برابر کړ، خوراکام ور کوله، اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلګي څخه راځي سیل کې، خلګي ګوري، خلګي وړي، دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لقي، خلګي باغو د پاره وړي، دا تقریبا 3 متره جګوالي لري، دا غیاګي د دین نه ده، نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیل غي ده، خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو، نور خوراکه خنه پکښنیوالي باندې خوراکه خنه جلاده، او اوس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره له آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم، خو هر اونۍ د اونۍ د پیښو د ژور تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي.